د سپین خبري را کړو.
دا واشنگتن دی، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانی حسین تاسو ته وخت خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بشري مرستو د رسول په بهیر کې د طالبانو په لاس وهنو اندېښنه خولې ویلې دي چې یوازې د روان 2025 کال د جنوري په 3 میاشت کې د لاس وهنې د بشري مرستو د 3500 پروژو د ځنډېدو سبب شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په رپورټ کې ویلي چې دغو ځنډول شوو لسګونو پروژو له ډلې 28% لا هم تړلې پاتې دي. د اوچا د رپورټ له مخې طالبانو د روان 2025 کال د جنوري په میاشت کې لږ تر لږه د بشري مرستو د رسولو د ادارو 3400 کارکوونکي د نهو ښځو په ګډون نیولي او په زندان کې اچولي دي. د دې رپورټ په اساس د بشري مرستو د کارکوونکو د نیولو شمیر د جنوري په میاشت کې د میاشتې نه د مخکې میاشتې دسمبر پرتله 1.6% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو سیاسي مشرانو، پخوانی امنیتي مسولینو او مدني فعالانو د اتریش په پایتخت کې د ویانا بهیر په پنځمه غونډه کې د دوه ورځنیو غونډو په پای کې د افغانستان د سیاسي لارې د نقشې په تړاو د دغه بهیر د نظریاتو په اساس ځینې اسناد تصویب کړل. د چهارشنبې د ورځې ناوخته فروری 19 د دې غونډې په پای کې په یو خپرې شوې اعلامیه کې وویل شوي چې د لارې په نقشې کې د یو ډیموکراتیک سیاسي نظام د لیدلوري په اساس نړیوالې اړیکې، بشری حقوقونه او د افغانستان اقتصادي چوکاټ اړوند مسلو ته ځای ورکړل شوی دی. همدا شان د دقیق غونډې ګډونوالو ویلي چې د لارې دغه نقشه په افغانستان کې د پایدار دیموکراتیک او ټول شمول راتلونکي رامنځته کولو لپاره یو کړن لار وړاندې کوي. په دې لمبې کې ویل شوي په سیاسي لیدلوري کې دغه برخه د یو ډیموکراتیک او مشارکتي نظام اصولو او چوکاټ تدوین او ټاکی چې د آزادو ټاکنو په اصولو د اوسیدونکو ترمنځ د برابرولو حقوقو د قانون په حاکمیت باندې بنا شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په اعلامیه کې ویلي چې حکومت یې په رسمي ډول اعلانوي چې د روم اساسنامې ته مکلف نه دی او د پخواني جمهوري رژیم لخوا دی اساسنامې ته الحاق ورته هیڅ ډول حقوقي اعتبار نه لري. محمد الله فطرت د پنجشنبې پر 1 فروری د ایکس په ټولنیزې شبکه کې په اعلامیه کې د نړیوال جنایي محکمې ICC د جوړښت په تړاو ویلي چې د افغانانو د دینی او ملي ارزښتونو د ساتونکي نظام په توګه طالبانو حکومت د روم اساسنامې او په بنسټ یې د نړیوال جنایي محکمې په نامه جوړښت ځان مکلف نه بولي. د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د بشر دوستانه ویزو د ځانګړو پروګرامونو له لارې امریکا ته د مهاجرت لپاره ځینې غوښتنې ځنډولې دي. دا په دې معنی ده چې متحده ایالاتو د تابعیت او مهاجرت د خدماتو ادارې د هغه کسانو د غوښتن لیکونو پروسس ودرولی چې په امریکا کې د دایمي اوسېدو غوښتنه کوي. دا پریکړه په هغه کسانو اغیزه کوي چې د بشر دوستانه پروګرامونو له لارې متحده ایالاتو ته داخل شوي دي. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت امریکا غږ ته په لیږل شوي ایمیل کې ویلي چې د دې ځنډ علت یو امنیتي بیا کتنه ده. په ایمیل کې ویل شوي دا بهیر تر هغه ځنډول شوی چې د ممکنه درغلیو عامه خوندیتوب او ملي امنیت ته د ګواښ د اندېښنو په اړه اضافي پلټنه بشپړې شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې، ارجنټاینا، پولینډ او ایټالیا سیاستوال او مشران د پنجشنبې په 1 فروری په واشنگټن کې پیلیدونکي د محافظه کارانو په 3 ورځنۍ کانفرنس کې وینا کوي. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د محافظه کار سیاسي عمل په نوم د دغه کلنی کانفرنس کوربه دی. په کانفرنس کې د ډیجیټلي SRO او منځني ختیځ د سولې په اړه بحثونه شامل دي. د دې کانفرنس په یو برخه کې په غزه کې د یرغمل شو کسانو خپلوان هم برخه لري. د محافظه کار سیاسي عمل کانفرنس سیپیک له ټرمپ سره مرسته وکړه چې په محافظه کار سیاست کې د یو متره شخص په توګه راڅرګند شي. ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هر کال دغه کلنی کانفرنس ته وینا کړې ده. حماس ته پنجشنبې په 1 فروری د 3 هغه اسرائیلیانو جستونه د سره صلیب له لارې اسرائیل ته وسپارل چې په 2023 کال کې د حماس په برید کې یرغمل شوي وو. دا لومړی ځل دی چې حماس ته یرغمل کسانو جستونه سپاري. په دې کې د شيري بيبي اس په نوم یو خزه او د هغه دوه ماشومان چې د يرغمل کېدو په محل سلور کلن او نه همیاشتنیو شامل دي. سلورم جسد د یو درې اتیا کلن ناری نه دی. حماس دا کړی چې دا کسان د هغوی د ساتونکو سره یو ځای د اسرائیل په هوایی بمباریو کې وژل شوي دي. د حماس اورپکو دغه جسدونه سره صلیب ته سپارلي او وروسته له غزې نه اسرائیل ته لیږل شوي چېرته چې په سلګونو کسانو ورته انتظار کوو. د فرانسی ولسمشر ایمانوئل میکرون د چهارشنبه په ورځ فروری 19 ویل فرانسی او متحدینو توافق کړی چې د اوکراین د جګړې ختمېدو په اړه باید هرې معاملې کې د اوکراین حقوق او د اروپا امنیتي اندېښنې په پام کې ونیولی شي. میکرون د خپل ایکس په حساب کې لیکلی دي چې د فرانسی او متحدینو موقف سرګند او یو دی. نوموړي په پاریس کې د 19 هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته وویل، موږ په اوکراین کې د دوامدارې سولې غوښتونکي یو، موږ د اوکراین په څنګ کې دریږو او د اروپا د سولې او امنیت د تضمین لپاره خپل ټول مسؤلیتونه ترسره کوو. قدرمنو اوریدونکو، دا او د دې وخت خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سرمقاله هم اوریدلی سي. پاکستان د طالبانو هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ګواکې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي. دغه هیواد وایي افغانان با غیرته ژوند تیروي، خو اسلام آباد کې مشت افغانان بیا وایي دوی د اسنادو او ویزو سربیره نیول او رټل کیږي. افغان کډوال دا ادعا هم کوي چې پولیس په زرګونو پیسې ځینې اخلي. مسکا صافی پر دغه موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
راولپنډی او اسلام آباد کې مشت افغانان د پاکستان د پریکړې چې وای ټول افغانان بل دغه خارونو واسي اندېښمن کړي. په دې کې هغه افغانان چې پی او آر یا د پیژن پاڼې کارتونه لري هم شامل دي.
دولت پاکستان اعلان کرده باید از تماما افغان ها حتی که پی او آر کارت هولدر هم از اسلام آباد راولپنډی اخراج شوند. این فیصله بسیار یک تاثیرات منفی داره در زندگی ما، چون که من نمیتونم که دیگری ما پوره کنم و حتی که من نمیتونم انترنشپ مو پوره کنم و این انترنشپ پارت دیگری ماسته.
اسلام آباد کې د طالبانو سفارت تیره ورځ په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د زورولو او شړلو خبر ورکړی. افغان کډوال وایي دوی نه مظاهرو کې لاس لري او نه سیاست کې، وایي د اسنادو سربیره نیول او زورول کیږي.
ویزیم لرو، اسنادونم لرو، خیر ده چې موږ پوسوله پاکستان مخبل و همسایه دوست وطن و کنه موږ انډیا ته هم تلای سو. موږ وایو اسلامي ملک دی، خپل ورور مو دی، د دین د کلمې ورور مو دی. راغلی دلته موږ زوري ګرد ورځ موږ ماجرا.
ای فقط یک مردم آزاریست. ای کسایی را که میان اینجا اذیت میکنن، آزار میتا، اینا کسایی است که خدا و وکیلی که بیرون نهید تا بالا که بیرون سرکش کدام سو میره. اینا کلگیش مشکل داره، فامیلی سن کلگی اینجا از او کسایی را که اونا میخواید نیز ده اینجا. اونا کلش معلوم است در اونا که کی دعوا میکنه، کی در مخالفت کرد، مظاهره کرد در حساب عمران خان، او را کلش در اینا معلوم است، دانه دانه خانه خانه معلوم است. اینا فقط ما را آمده اذیت میکنه، اونا یک چهار پی ما را میگیره بس خلاص.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سفارت د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغان کډوالو د بد چلند ادعاوې ناسمې دي او پاکستان له څو لسیزو راهیسې په درناوي او ورورولۍ سره د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی دی. د افغانستان او پاکستان په سیاسي چارو پوښتونکي بیا وایي د روان وضعیت تر شا سیاسي اهداف دي.
پاکستان بدقسمتی ده چې د پاکستان پالیسی نشته په دې حواله سره. بس کابل ته ګوري که کابل سره علاقه، اصل کې زمونږ پرابلم دلته کې ده چې پاکستان پالیسی سکیورټی سنټر ده، زیاته د هغې سره ده. نو مونږ معاشي اسپیکټ شو، انساني اسپیکټ شو، او دا بیا اګنور کیږي د هغې د وجې نه. نو کله هم چې کابل سره تعلقات خراب شي، نو بیا دلته کې د هغوی د تنګولو دپاره، ځکه چې کابل نه مخکې دې ته تیار دی چې دا 4-5 میلیونه دلته کې چې دا لاړ شي هلته کې، یا دغه شانتې په ایران کې دي، او نه دې ټیم کې په افغانستان کې حالت داسې دی چې هلته کې انسان نه پاتې کیږي، د هغې نه خو انسانانو ځي.
د یونیسیار د نوې اعلامیې پر اساس افغان کډوالو ته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه تر 28 فبروري د وتلو وخت ټاکل شوی، خو چا سره چې معتبرې ویزې وي کولی شي ژوند وکړي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
انتظار پای ته ورسید.
ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
په افغانستان کې په کرکټ بوخت ځوانان د اتلانو جام چمپینز ترافی سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ځلېدو هیله لري. دغه ځوانان وایي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي هر یو د دوی لپاره الهام بخښونکی رول لري. د بلې خوا روزونکي په افغانستان کې د کرکټ لوبه مخ په وده یادوي او زیاتوي چې په لوی شمېر ځوانان د شو لاسته راوړنو په هیله په ورځني ډول خپل تمرینونه کوي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
فضل حق فاروقی او ګورباز ابراهیم زادران هغه ستوري دي چې افغانستان راتلونکي ستوري دي. وکین چې دی ان شاء الله رحمان په چمپ ټرافیک کې ډېر خلوبي او د افغانستان لپاره به راتلونکي ویاړونه دوی دروي.
د خوست په دې کرکټ اکاډمي کې په ورځنی ډول په سلګونو تنکی ځوانان د کرکټ په تمرینونو بوخت دي. دغه ځوانان چې د کرکټ ملي لوبډلې هر لوبغاړي د ځان لپاره الهام بخښونکي یادوي، هیله لري چې د اتلانو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله ښه وځلیږي.
مونږ له دوی څخه هیله ده چې په چمپټرافی کې هم لکه څرنګه چې ورلد کپ کې په ټی ټوینټی ورلد کپ کې او ریا ورلد کپونو کې ډېر ښه ولوبېدل، نو هغه د کرکټ مبصرینو په اصطلاح چې افغانستان به په چمپټرافی کې هم هغه ثابته کړي لکه څرنګه چې په تورو دوه ورلد کپونو کې ثابته کړه.
هیله خواري مې دا ده انشاءالله چې په آینده کې د افغانستان د نېشنل ټیم یو خار لونډر اوسم چې افغانستان ته ډېرې مثبتې راسره راوړم. او خسایر ده ان شاء الله او مخته ورډ کپ میچ نه کوم وکړل ډیر مثبت او ان شاء الله چمپیون ټرافی کې به خپل اثر اورون لري.
د کرکټ په ډیرو زنځای کې په ورځنی ډول په سلګونو ځوانان د شونځیو څخه تر رخصتې ورسته په تمرینونو بوختي. د دې اکاډمي روزونکو د ځوانانو تمرینونو ښه یادوي او هیله مند چې همدا لوبغاړي به هم یو ورځ هیوا تر شي بریا وی راوړي.
دا اکیډمی چې تاسو ګورئ په دې کې کم از کم د ورځې 250-300 لوبغاړي دلته تمرین ته راځي چې په دې کې نیشنل کوچز او د ریجنل کوچز او ولایتي کوچز دلته خپل کومک ورسره کوي. هم دلته راځي ورته د دوی سره په هغه سکلز باندې کار کوي. دلته ډېر ښه تمرینات لګیي روزانه که تاسو وګورئ. په دې کې یو ورځ د فیلډینګي او یو ورځ د فټنس او کومې څلور ورځې چې دي هغه په سکلز باندې دلته کار کوي. نو د دوی راتلونکی چې دی په اوورال وګورئ ینګسټر زمونږ په افغانستان کې زمونږ د کرکټ راتلونکی ډېر روښانه دی.
د افغانستان ملي لوبډله د اتلانو جام په لومړي پړاو کې درې لوبې لري چې لومړۍ لوبه به د فبروري پر 28 د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا او پاتې دوی لوبې له انګلستان او استرالیا سره وي. دغه ځوانان د افغان لوبغاړو زحمتونو ته پکتو د ملي لوبډلې د ښځلېدو وړاندوینه کوي. شمس آریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. په پاکستان کې د اتلانو جام سیالیو پیل کېدو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نږدې دېرش کاله وروسته پاکستان د څو هیوادونو ترمنځ د یو لړ مهمو سیالیو کوربه دی. افغانستان د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبغاړي د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بي ګروپ کې لوبیږي. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د روانو سیالیو په ترڅ کې پاکستان تمه لري چې په هیواد کې د بې ثباتۍ اندېښنې له منځه لاړ شي
او د سیاحت او پانګون د ځای په توګه باور بیرته ترلاسه کړي. سکال د اتلانو جام یا چمپینز ټرافی سیالۍ په پاکستان کې کیږي. په لاهور، کراچۍ، راولپنډۍ او اسلام آباد کې شل زر امنیتي ځواکونه او د بمونو پر سر نښه ویشتونکي ځای پر ځای شوي دي. دوی به په هغو هوټلونو کې چې لوبغاړي اوسیږي د لوبغاړو، هوایي ډګرونو او لویو لارو امنیت نیسي. پولیسو د لوبغاړو او د مینوالو د امنیت ساتلو ډاډ ورکړی دی.
زما ټیم او نورو اړوندو ټولو ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده. 5000 پولیس به هم ځای پر ځای شي. د دوی دنده د ترافیکو کنټرول، د لارو ساتنه، د لوبو د ځای ساتنه، د ګڼې ګوڼې مدیریت او ساتنه ده. دوی به استخباراتي معلومات راټولوي او د پروګرام څخه مخکې عملیات به ترسره کوي.
د پنجاب پولیس وایي د څارنې سیستمونه یې نوي کړي دي. په ښارونو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د مخ پیژندنې شاوخوا 10000 کمرې او اضافي امنیتي کمرې لګولې دي.
موږ به له ټولو ټکنالوژیو څخه کار واخلو چې اوس یې لرو، لکه ډرون، د ډرون ضد ټکنالوژي، همداشان د قوماندې او څارنې مرکزونه چې دوه یې د لوبغالو دننه او دوه یې د لوبغالو نه بهر جوړ شوي دي. له لوبغالو بهر د ټولو امنیتي تدابیرو د کنټرول لپاره موږ د قوماندې او څارنې یو سیار بس هم کاروو.
د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لوبو پر مهال به سخته ګڼه ګوڼه وي.
سکیورټي مسایل
نن په خالي دلی کله چې نړیوال کرکټ بیرته پاکستان او کراچۍ ته راستون شو، دوی نه یوازې اصلي سړکونه تړلي وو، بلکې سجون ته غزیدلي سړکونه هم تړلي وو. دا ځل ښکاري چې په ښه توګه پلان ترتیب شوی دی. لوبه روانه ده، خو د ترافیکو په جریان کې خنډ نشته. امنیت هم ښه دی. په اسانۍ کولی شو چې د لوبو لیدلو ته ورشو.
په چمپینز ټرافی سیالیو کې اته هیوادونه افغانستان، پاکستان، بنگلادیش، انګلند، استرالیا، جنوبي افریقا، نیوزیلند او هند ګډون کوي. د سیالیو لوبډلې په دوو ګروپونو الف او بی ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې پاکستان، هند، بنگلادیش او نیوزیلند دي، او په بی ګروپ کې افغانستان، انګلند، استرالیا او جنوبي افریقا دي. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې نیمه پایلو به توځي. د چمپینز ټرافی پایلو به د مارچ په 9 نیټه کیږي. د راپورون پر اساس هند د امنیتي ملحوظات له کبله پاکستان ته خپل لوبډله وانستوله. په همدې اساس د هند ټول لوبې په دوبۍ کې کیږي. په ورستي ځل چې د چمپینز ټرافی لوبې وشوې په 2018 کال کې په انګلند کې وي چې پاکستان اتلولي وګټله. وحید فیضی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې د څلیر وسات روغتیایي خدماتو نشتون خلک لستون ز سره مخامخ کړي دي. د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکو د دې سیمې د نفوسو زیاتوالي ته په اشاره له اړوند ادارو د څلیر وسات روغتیایي خدماتو او لوی روغتون د جوړېدو غوښتنه کوي. د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي د دې سیمې د ستونزو د منلو ترڅنګ وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د مرستندویو موسسو په مرسته یادې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. نور حال د شمس آرین په رپورټ کې واوري.
د خوست ولایت د موساخیلو ولسوالۍ مرغۍ کلي دا روغتیایي مرکز د جمعې په ورځو او نور رخصتیو کې د سیمې د وګړو لپاره خدمات نه وړاندې کوي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د څلوروي ساعته روغتیایي خدماتو نشتون د سیمې زرګونه خلک له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
دغه کلینیک جوړ شوی دی لیماسي لورې، او دلته خدمات او ډیر کم دی، ولې ځکه چې تشکیلي کم دی، کلینیک وړوکی دی او نفوس زیات دی. دلته تقریبا 800 کوره اوسیږي، او د دغه نفوس په اساس دا ډیر یو وړیکی کوچنی کلینیک دی. دا چې موږ دلته ستونزې لرو چې دا مندیکا غرنیزه ده، او د بازار نه تقریبا لرې ده، او مریضان نشي کولی چې بازار ته په خپل ټیم ورسیږي، او خورنا او با سلوونه روزی دی سلوو پاساس دلتا دیر خلق جون دیلاس ورکوی.
د سیمې اوسیدونکو همدار را زیاتوي چې په یاده ولسوالۍ کې شته روغتیایي خدمات د خلکو اړتیا نسي پوره کولی، او د نورو اړینو برخو تر څنګ د ښځینه ډاکترانو نشتون او د نسایي ولادي ناروغانو په برخه کې هم د کمرنګه خدماتو له امله له سخت کړاو سره مخ دي.
دلته ډېر مشکلاتو په اساس چې دا کلینیک دلته جوړ شوی دی، دا چې جوړ شوی دی د ډېرو ستونزو په اساس دلته کوم مرضونه سي سهار اوو بجو نه تر مسپښین یوې بجې پرې هغه ډاکټرون دلته کار کوي د دې نه اوله بیا کلینیک باندې وي. موږ د دولت څخه دا هیله کوو چې موږ ته به دغه کلینیک سلر وستا کي دلته دغه ولسوالۍ کې د مسخل ولسوالۍ کې نفوس زیات دی. دا د مسخل ولسوالۍ د مرغۍ سیمه کې باید موږ ته روغه شبخانه جوړه شي چې سلر وستا وي.
بل خوا که څه هم د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکي د موساخېل ولسوالۍ روغتیایي ستونزې مني، تر څنګ یې زیاتوي چې په راتلونکي کې به د مرستندویه موسسو په همکارۍ دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي.
زموږ مختلف ارګانونه یوازې ساتمانه ولایتي اداره او د محسوساتو همکار محسوساتو ټیمونه ځي هلته د خلکو مشکلات درکوي او بیا د هغې په اساس باندې دوی پلان ګذاري کوي. په هر ولسوالۍ کې موږ سیسیز کلینیک لرو چې هغه سلرویستا خدمات ترسره کوي، خو بیا هم په بعضې ولسوالۍ کې چې نفوس یې ډېر زیات وي او د یو څه نه څه ستونزې سره موږ مخامخ کېدای شو، خو د هغې د حل دپاره موږ په دې تکل کې یو چې د همکارې محسوساتو سره په تماس کې شو.
د خوست موساخېل ولسوالۍ چې د دغه ولایت له مرکز لسګونه کیلومتره په لیرې واټن کې پرته ده، ډېر کله د سیلاب او باران پر مهال او یا هم د لارو د خراب وضعیت له امله ناروغان تر روغتیایي مرکزونو نه رسیږي. شام سارین، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبرې یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په دې وروستیو کې په شیکاګو کې د 2015 کال برقی موټرو ننداره وړاندې شوه. د برېښنایي موټرو بازار ګرمېدو سره دا امکان هم لیدل کېږي چې ممکن د ډیرو فدرالي مالیاتو ورکول هم ورسره ختم شي. د امریکا غږ خبریال کین فارابا رپورټ را لېږلې چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
دا د یو ماشین په څیر غږ لري او تر ډیره شاید د انجن په څیر امي، خو په کومه وسیله چې د داج چارجر دا موټر چلیږي هغه د لوړ غږ او ځغاستې پخوانی قوي انجن نه دی. دا یو بشپړ برېښنایي موټر دی. په داسې حال کې چې د ربړي ټایرونو د سوځېدو بوی او غږ حقیقي دی، خو د چلیدو پرځای ټولې بدلې دي.
فکر کوم هیڅ باور به ونه کړی چې دا یو برېښنایي موټر دی.
ریان ناګوډ په سټیلانټس کې د داخلي ډیزاین د برخې مرسیال دی، کوم چې د ډاج برانډ مالک دی. د ډاج چارجر ماډل موټر د امریکا په تیلو چلیدونکو مشهوره او اوږد تاریخ لري. ناګوډ وایي چې دا په برقي موټر بدلول چې بیا یې د $10,000 نه لوړی یو ډیره مهمه پریکړه وه.
موږ پوهیږو چې دا هغه څه دي چې هیواد یې پر لور روان دی. دا وخت نیسي.
پا په 2022 کال کې د بایدن ادارې لخوا د انفلاسیون د کمولو په خاطر د $1,500 پورې د مالیه د کریډیټ قانون په امریکا کې تولید شوی قیمتي د برقي موټرو په ارزانه کولو کې مرسته وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د کریډیټ سیستم پای ته رسوي. ناګوډ وایي چې دا هڅه د برقي کیدونکو موټرو د پرمختګ لپاره لوی فاکتور نه و.
You're getting a different
تاسو د موټرو د پیرودو لپاره مختلف کسان راځي چې دا د دوی لومړی یا تر ټولو مهم فکر نه دی.
د تیر کال هڅو په امریکا کې د برېښنایي موټرو په خرڅولو کې ډېر مرسته وکړه. د کاکس اتوموټیو د راپور لمخې په 2023 کال کې 1.3 میلیونه نوي وسایل پلورل شوي چې دا د 2023 کال په پرتله 1.3 سلنه زیاتوالی ښیي. هیڅ یو برېښنایي موټر د اوسنی فدرالي مالی امتیاز اخستو ته واجد د شرایطو نه دي. په شمالي امریکا کې د ټویټا یوازنی بشپړ برېښنایي موټر BZ4X هم کریډیټ لپاره برابر نه دی، ځکه چې دا د متحده ایالاتو نه بهر تولید شوی. د دسمبر په میاشت کې ټویټا اعلان وکړ چې د خپل BZ4X ماډل موټر بیه تر $6,000 پورې کمه کړې.
مونږ ګورو چې برېښنایي موټرې ورځ تر بلې ارزانه کیږي.
میګا لاکشوارا د ایلونای ایالت د برېښنایي وسایطو ماموریه ده. دا ایالت د برېښنایي موټرو پیرودونکو ته $4,000 ورکوي. هغه د کام ایچ د انرژي ارزه کوونکي شرکت دی. د یوې کارکوونکې ملیشا واشنگټن سره د موټرو د نندارتون په یو خبري کانفرنس کې وغږېدله.
We have 100 million in rebates that
مونږ د سل میلیونو ډالرو تخفیف لرو چې په 2025 کال کې به د پیریدونکو لپاره وي چې برقي موټرې پرې سمي وساتي، او دا به د ټولو پیریدونکو زمونږ د استوګنې د سیمې پیریدونکو زمونږ سوداګرو پیریدونکو او زمونږ د عامه سکتور پیریدونکو لپاره وي.
په داسې حال کې چې د برقي موټرو په اړه د فدرال د مرستو راتلونکي پوره څرګند نه دی، خو بیا هم ټرویر وایي چې پیریدونکو ورته ویلي چې دوی برقي موټرې د نورو ګټو لپاره اخلي. د کین فارابا راپور، نوشابه آشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د امریکا غاک سره مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د ټرمپ حکومت د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو د ځنډولو او بیا کتنې او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID د بیا جوړښت پریکړې د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د راتلونکي ژمنې په اړه پوښتنې راپارولې دي. USAID د حکومت لومړنۍ مرستندویه اداره ده چې اټکل کېږي په 2023 کال کې د 3.3 میلیارد ډالرو نه ډېرې مرستې په نورو ملکونو کې ویشلې وي. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې ادارې مسؤل ټاکل شوی دی. مارکو روبیو وویل چې دا د بهرنیو مرستو د پای ته رسولو په اړه نه ده، دا د دې جوړښت په اړه ده چې په داسې ډول د متحده ایالاتو ملي ګټې پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه که تاسو هغه قانون ولولئ چې USAID رامنځته کړو، دا باید د ولسمشر، ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزیر نه د پالیسۍ لارښوونه واخلي، او بیا هم په تیرو دوو لسیزو کې دا کار نه دی شوی. مارکو روبیو چې دا شخصي پیسې نه دي، دا د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې دي او موږ مکلفیت لرو چې دا په خیاري سره مصرف کړو. د دې پیسو نه ځینې د بیا کارولو لپاره په اصلي لومړیتوبونو کې د مصرف کولو لپاره خلاصې کېدای شي. د بهرنیو چارو وزارت اوس په ټول نړۍ کې د USAID ماموریتونو څارنه کوي تر څو هغه پروګرامونه وپیژني چې د متحده ایالاتو د ګټو سره عیاري دي. مارکو روبیو وویل چې دا هغه څه دي چې موږ یې د ساتنې هڅه کوو، ځکه چې دا زموږ ملي ګټې پیاوړي کوي، زموږ ملي ګټې خوندي کوي، زموږ اقتصاد ته اجازه ورکوي چې وده وکړي او سوکالي رامنځته شي، او دا نه یوازې زموږ لپاره بلکې زموږ د شریکانو او متحدینو لپاره هم مهمه دي. د نورو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.